درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه 19 پروګرام د ژوند رنگونو ته بیل شوی دی، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته. په ایران کې د یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. د ایران دولتي خبري آژانسونو ریپورت ورکړی چې لږ تر لږه 13 تنه په همدان، 22 تنه په قم او 2 تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران د پولیسو ویان سردار منتظر المهدی ادعا کړی چې د تهران په لویدیځ کې دوه غیر مجاز بهرنیو اتباعو د اسرائیلو رابطه د ایران د دولتي راډیو تلویزیون او د چارواکي ادرسونه د واتس اپ لارې شریک کړي وو. هغه ادعا کړی چې دغه کسانو د هر یو ادرس په بدل کې $2000 ترلاسه کړي دي. په دې ویډیو کې چې اعتبار ازادي راډیو نشي تاییدولی، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صداو سیما او د یوبل چارواکي ادرسونه په واتس اپ کې یو کاسته ورلیکلی وو. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ د ایران حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو ساتنه وکړي. هغه ویلي دي چې په ایران کې څه باندې 15 میلیونه افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نن د ایران او اسرائیلو د بریدونو نهمه ورځ ده. ریپورټونه وایي پر ایران د اسرائیلو په تازه بریدونو کې یو بل لوړ پوړی قومندان هم وژل شوی دی. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د قدس ځواکونو د فلسطین څانګې مشر او د ابو جهاد د بهرنیو عملیاتو قومندان محمد سعید ایزیدی نن په قم ښار کې په یو برید کې وژلی. په قم کې یو بل کس هم وژل شوی چې ایرانی رسنیو یو 14 کلن ځوان احسان قاسمی بللی. نن اسرائیلو په اصفهان کې اتومي سایتونه دوه وار په نښه کړل. اسرائیلو لسګونه ایرانی لوړ پوړي قومندانان او جنرالان وژلي چې پرون یې هم وایي د ایران د سپاه د ځواکونو د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو قومندان امین پورجوتکی په اهواز کې وژلی دی. د هند کورنیو چارو وزیر ویلی چې هیواد به هیڅکله له پاکستان سره د سند د اوبو تړون بیا احیا نه کړي. امیت شاه ویلی پاکستان ته د بهیدونکو اوبو مخه به راتاو او په هند کې به دننه مصرف شي. هند د سند د اوبو تړون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سیلانیانو په یوه ډله باندې د وسلوالو له برید وروسته وځنډاوه. د سند اوبو تړون په 1968 کال کې د نړیوال بانک په مرسته د هند او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی. د دغه تړون په اساس د هند د دریو لویو سندونو اوبو پاکستان ته بهیږي چې نږدې 80% پاکستانی بزګرانو ته اوبه تضمینوي. پاکستان د تړون ځنډول غیر قانوني او د جګړې عمل بللی دی. او افغان فوټبالر نادیا ندیم د ډنمارک ملي لوبډلې ته ستنیږي. هغه د 1300 غیر حاضرۍ وروسته د 2015 کال د اروپا اتلولۍ کې د ډنمارک لپاره بیا لوبې کولو ته چمتو ده. د 2015 کال د اروپا د ښځو اتلولۍ د جولای په 2 نیټه په سویس کې پیلېږي. د ډنمارک د ښځو روزونکي اندری جګلیټز ویلي دي نادیا ندیم داسې لوبغاړې ده چې کولی شي د لوبې رخ بدل کړي. 30 کلنه نادیا ندیم چې د مسلکي فوټبالر سربیره ډاکټر هم ده په 12 کلنۍ کې له افغانستان وتلې. هغې مخکې په انګلستان کې د مانچستر سیټي، په فرانسه کې د پارسان جرمن او په ایټالیا کې د ای سی میلان لپاره لوبې کړې دي. د خبرونو پای
د ژوند رنگونه.
درنو او خوږو اوریدونکو السلام علیکم، د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې زه سلطان محمد سرور په خدمت کې. د خبرونه د شفیق احیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د زراعتي ستونزو د حل د لارو چارو په اړه خپل میلمه انجینر مسعود شاه احمدی صاحب سره چې د زراعت په خوانی استاد یې خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي چې د دې هیواد کرنیز حاصلات 50% کې کم شوي دي. یوناما دا خبره د تیرې سهشنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نیغ په نیغه ګواښي. کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده. حاصلات اوس 50% کې کم شي. په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالي سره لاس او ګریوان دي او ترې ګالي. استاد احمدي، ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړه او زموږ میلمه یاست. مهربان یاست استاد احمدي.
السلام علیکم. خدای جان زما جاوري.
بله بله استاذ غاکستا مهرباني.
دا هر څه تر مخه سلامونه ونی خلې تاسو تاسو دردام کارانو ټول اوریدونکو ته ونی کوم چې دوی کی څه جوړ اورغ به بالکل کوم موضوع چې تاسو نن نو وړاندې کړل د دې موضوع باندې د مشاهمو په افغانستان کې په خاصه توګه د اقلیم بدلون چې سر کال د نور کلونو په پرتله اقلیم ډیر زیات بدلون کړی دی. حتی د پسرلی په جریان کې کله به هوا یخس ولا کله به ګرم وسول چې دا پر کښتونه ډیر منفي اثر درلودي او د حاصلات په کمښت کې مثبت رول درلودي. ځکه د پسرلی په جریان کې کله چې غنم وده کوي د ودې په جریان کې پر غنمو چې کله ډیره ګرمي رااله یا هوا ګرم وسوله اقلیم بدلون ومومي په دا صورت کې غنم د تخوالي مرحله ته لاړه چې دا نه تخکل او وجه جر راويستله چې دا خپل پر غنم باندې ډیر منفي اثر وکړي او د غنم فاصلات کې ډیر کمښت رامنځته شو. کروندګر دا فکر کوي چې د دې ستونزې یوازې د تخم یا کودونو څخه د ولې غټ مشکل سره ښکال د اقلیمي بدلونو دا راته څنګه نور مختلف مسائل دي چې هغه وبو کمښت دی په افغانستان کې ورته تربلې ترمځکې لاندې وبچې دي هغه ورته تربلې پر کمېدو دي او ښه تر روان دي ځکه په ټول ولسوالۍ او ولایتونو کې کروندګر کوشش کوي چې ورته تربلې برمې زیاتې ووهي او د برمو وحل د مځکې د پاره داسې دي لکه غلبېل کول د مځکې سره سره کول دي او د مځکې لاندې هغه ذخیروي وبچې پاتوي هغه راباسي او هغه مصرفوي. دا حتی مشکل کله دی توای چې تاسو درافین کې نسلونو د فار هم څنګه پرېږدې او دا وبځه کوي د دې شبدل چې دی هغه موږ سوار وار دی ته ویلې دی چې تاسو کوشش وکړي چې د ډریپ سیستم څخه کار واخلي ولی متاسفانه په ځینی باغونه یا کښتونه کې د لسکونو خنیوالې د یوې خنیوالې تر لسکونو فرې برمه موجودیت ادا چې باغونه او کښتونه ست چې 15 برمه لس برمه شل برمه حتی نڅلويش برمه لا مخبل او ریبلی دی او 15 نه په باغ کې لیبلی دی چې 15 برمه موجود وي چې دا خپل د غسمې او بکموي او ډیر دوبه په سپما کې غیر منظم رول لري. نو کوشش باید وسی چې پراتلون کې ټول هغه کسان چې د کښتونو او باغونو سره کار لري باید د ډریپ سیستم څخه کار واخلي او بل د اوبو منظم استعمال کړي چې کروندګرو ته زیاتره وخت زیاتې اوبه په لاس ورسي یا د اوبو د کمښت سره مخ شي او یا هم زیاتې اوبه په لاس ورسي په هغه صورت کې دی نباتات ته په غیر منظمه توګه اوبه ورکوي چې د اوبو ورکول د نباتات لپاره د ستمن تمنې خپل مسائل لري دا موږ به تر اساس باندې رول لري ځکه د اوبو ځای چې دی هغه د امراض لپاره یو ځای ستاسو او د اوبو کمالي د افات لپاره ساده نو کچيري کروندګر کښتونه ته لږه باور کې هغه به د افات او شکار کیږي او کزياتي باور کې د امراض شکار کیږي به نو کوشش باید وسی چې اوبه په منظمه توګه مسلکی توګه او په داسې طریقه سره ورته چې هغه کښتونه ته زیان ونه رسوي درېم د خاورې شنه خپل بکول زه فکر کوم چې کوشش کوي چې خپل خاورې همزه کې داسې توګه کول به چې سر سره چې کول به توري یا یې د نو ساته او په لې کول به کوي چې په دا صورت کې زیاتره وخت ځکه زیاتې حکومت نشي جذبولې او ساتلې نو البته تخمونه هم څه ټکیه کوي یا شاتلات نور کوي او یا هم خپل رشید نه فراخوي نو په هغه صورت کې دا اصله تمش کې ډیر منفي رول لري مثبت رول لري چې هغه مثلا اصلات کمیږي
مننه.
او بل د تخمونو منظم کرل دي، دوی ته د تخمونو مناسب وختونه نه یو معلوم، اندازې او طریقې نه یو معلومې. ځینې کروندګر تر حد زیات تخمونه کوي، هغه مثلا په یوه کښت کې مثلا د کیلو په حساب درې یا څلور کیلو کښت ته اړتیا یې دي، هغه لس کیلو یا اته کیلو کوي، یا د منکټ پر اساس اوس د غنمو کر دي مثلا درې یا څلور کیلو غنم، دغه څلور منه غنمو ته اړتیا ده، ولدی را ولادي شپږ منه اووه منه غنم ډېر ګڼ کړي، چې د ګڼې کرنې یوه منفي پایله دا ده چې هغه د حاصلات په کمښت کې مثبت رول لري. د غنمو وږي کوچني راځي او هم دغه دانې کوچنۍ راځي او حاصلات کمیږي. دا یوازې په غنمو کې نه، ولې په هر کښت کې که چېرې ډېره ګڼه کرنه وسي هغه پر حاصلاتو منفي رول لري. او د مرزونو او آفتونو پر وخت نه کنټرول تر ټولو اساسي مشکل دی، چې کروندګر ته امراض او آفات تر خپل وخت نه کمیږي. دوی کوشش کوي هغه وخت دوا پاشي وکړي چې هغه وخت د دې کښتونه ټوله متضرر شوي، یا آفات ډېره سخت حمله پر کړي، یا امراض ډېره سخت حمله کړي، نو په هغه صورت کې دوی بازار ته ځي، د امراض او آفاتو ځینې دواوې راوړي او پر کښتونه پاشي. چې په دغه وختونو کې موږ دوی ته وایو چې په دغه شدید حالت کې که چېرې تاسو دوا پاشي مو کوي، دا د هغه مریض په رقم دي چې هغه په هسپتال کې د کوما په حالت کې، او تاسو هغه ته دواوې ورکوئ. ولې نه کوئ؟ تر مخه دوا پاشي وکړئ. تر مخه دوا پاشي دا ګټه لري چې امراض او آفات ځینې سازین بربدېږي، او بل آفات او امراض چندانې وده نه شي کولی. نو په هغه صورت کې مهمه ده چې هر کروندګر د یوه وار څخه تر درې وارې تر مخه د دې چې مرض او آفت پېښېږي باید دوا پاشي وکړي. او یو غټه بله بدبختي چې ده، هغه دا ده چې حتی زیاتره دوکانداران یا هغه کسان په دې برخه کې دوا فروشي کوي یا زهر فروشي، دې ته خو موږ اصلا د آفات او امراض دغه کنټرولونکي دواوې چې دي دې ته موږ زهر وایو. د دغه زهر په استعمال طریقه خواص او د شانه نه پېږي. حتی کروندګرو ته وایي چې تاسو د راس خپل په خوښه د دوا یو، یعنی په دکان کې دوا پرته یي چې کله کروندګر هغه خوښوي اټکلیې را اخلي بیا یې کاروي، یا دوی د هغه په استعمال نه پېږي. طریقې او اندازې نور ته معلومېږي، غیر مسلکي طریقې او اندازې ورته وایي، چې په هغه صورت سره هم کتون ته ډېر غټ زیان رسېږي. د مسلکیانو مشورې نه منل، زیاتره کروندګر تل به هڅه کوي چې ځان تر مسلکیانو بالا وبولي. ان دوی کله کله مسلکیانو ته وایي چې موږ تر تاسو ډېره تجربه لرو، تاسو خو یوازې د کتاب د مخه یو څه ویلي دي، نور په شسر نه خلاصېږي. ولې اوس پخواني مسلکیان نه دي؟ مسلکیان اوس عملا کارونه کوي، تجربې ترلاسه کوي، او کوشش کوي چې داسې څه رامنځته کړي چې هغه د بزګر او هېواد په ګټه تمام شي. نو پر ټولو کروندګرو مې دا غږ دی چې په آینده کې باید د مسلکیانو سره مشورې وکړي. بیا زه سل فیصده باور یم که چېرې دوی ته سل فیصده ګټه ونه رسېږي، اتیا فیصده اویا فیصده ګټه خو باتمن د مسلکي د لارې ور ورسېږي، چې هغه د دوی د کښتونو په حاصلات والی رامنځته کوي. بل مشکل دا دی په افغانستان کې د سپینې سرې او د تورې سرې استعمال بیخي زیات دی، ولې په نورو پرمختللو هېوادونو کې هېڅ کله د تور او سپین امبار زیات نه کاریږي. دا داسې دی لکه یو څوک چې زیاته بوره یا زیاته مالګه وخوري، هغه د ده په وجود کې بې نظمي رامنځته کوي، او دین ته انټاګونیزم وایي. کله چې یو شی زیاتېږي یا یو عنصر زیاتېږي په یو بل عنصر کمیږي، نو دلته انټاګونیستي عملیه رامنځته کېږي، هغه مشکلات پېښوي. مثلا زه دې ته مثال ورکوم، کله چې دوی سپین امبارونه زیات کاروي، په دغه صورت کې یو انټاګونیستي ضد نقیص عمل رامنځته کېږي چې هغه د کلسیم کمښت رامنځته کېږي. او زموږ کروندګر حتی د کلسیم پوهېږي نه، او د کلسیم په استعمال نه پوهېږي، او کښت لپاره دومره اساسي عنصر دی چې د ټولو بوټو حجروي ویش، د میوې نیول، د میوې کیفیت سمول، د میوې غټول په کلسیم پورې اړه لري. کله چې دوی زیاته سپینه سره کار کوي، د بوټي یا ونې شنه برخه زیاتېږي، ولې پر حاصلاتو ډېر منفي رول لري. نو دوی پلا تور کود یا توره سره کار کوي چې دی پی ورته وایي، په هغه کې اتلس فیصده نایتروجن موجود وي. بیا کله د هغه سربیره پسې سپینه سره کار کوي چې یوریا ورته وایي، شپږ څلوېښت فیصده هغه ده چې دا ډېره غټه بې نظمي رامنځته کوي. ولی په نور نړیوال هیوادونو کې انتقاوی کاریږي. انتقا هغه کودونه یا غذایی مواد چې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم درې سره عناصر پکښې موجود دي. اوس د هغو فیصدې هم ثابتې وي. اوس جاپان دی په خپل ټولو کښتونو کې 10% انتقاوی کاروي. عمومي باغونو او کښتونو ته چې هغه 10% نایتروجن، 10% فاسفورس او 10% پوتاشیم دی. ولې په افغانستان کې بیا هم بزګر دغه فیصدي نه خوښوي؟ دوی کوښښ کوي چې زیاتې چیزې او ډېرې فیصدي والا انتقاوي یا نور کوزونه کار کړي. چې اوس مروجه په افغانستان کې 60% انتقا ده. نایتروجن هم 60% دی، فاسفرس هم 60% دی او پوتاشیم هم 60% دی. کمه بې نظمي رامنځته کوي او بیا دوی ته د خپلو کښتونو باغونو اړوند د عمر مطابق، د کښت مطابق، د حاصلاتو مطابق او د تیرې تاریخچې مطابق د مځکو هغه غذایي موادو اندازه نه معلومیږي چې په کومه اندازه سره کم او څو وارې دغه کودونه یا غذایي مواد ورکول شي. ولې د دې ټوله کارونه اټکلي دي او آن موږ ته خو بزګر زیات کله چې دوی د خپلو باغونو
منن احمد صاحب احمدی صاحب له جامع معلوماتو نه وړاندې خبرونه کې د موږ مخاطبانو پوښتنه را لېږلې دي، هغه به واخلو. خو تر کرستاسو اجازه وي یو اعلان خبرو، بیرته راځو راګرځو خبرونې ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
درنو اړیدونکو، تاسو د ژوند رنگونه اونیز خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د زراعت ستونزو د حل په لارو چارو له انجینر مسعود شاه احمدی صاحب د زراعت پخوانی استاد سره غږیږو. استاد، ما تاسو خبرو ته معلوماتو ته په غور غوږ نیولی وو. تاسو وفرمایل چې کچیر نباتاتو ته یا ونو ته ډیر اوبو هم ورکړل سي تاوان کوي او که کم هم تاوان کوي. ورسته زما پوښتنه دا ده چې مثلا درې نباتات واخلو، غنم، اوربشې یا د انګورو تاکونه، دغه هر یو په کوم وخت کې څومره اوبو غواړي استاد؟
د اوبو اندازې هیڅوک تخمینی نه شي ویلی د کښتونو دپاره، ځکه د مځکو او د خاورو کیفیت فرق کوي. په دې کې موږ تل چې لوم خاورې لرو، سینګي لوم لرو او کلی لوم لرو، چې هغه مختلفې اندازې سره اوبه جذبوي. نو دا که چیرې موږ ژور ځو، باید د هر مځکې ټیسټ وسي، د مځکې یا د خاورې هغه ذرات باید معلوم شي، بیا د اوبو اندازه ورته تعینېږي چې څومره اوبه باید ورکول شي. موږ کروندګرو ته یو اسانه لار ورښیې، کله چې دوی کښت اوبه ورکړي، بیا باید هغه د 4 ورځو پورې هره ورځ ګوري. په دغه خاوره باید په مټ کې راواخلي، شی ټینګه مټ کې، چې کله دغه لاس لکه خاوره کچیرې مټ پاتې سوله، نو په دې صورت کې مځکه اوبه نه غواړي، هغه اوبه لري. او کچیرې د خاوره ورژېدله، دوی باید پوسی چې په 4 ورځ باید زه اوبه ورکړم. نو دا دی د اولی پلا تجربه لپاره، چې ډېر اسانه تجربه ده او هر څوک یې کولی شي. د یوې خطر 15 ورځې پورې، حتی د مځکې کې 15 ورځې کې دا خپله نتیجه معلوموي، چې کروندګر کولی شي په اسانۍ سره په خپلو کښتونو کې معلومه کړي. نو هغه د اوبو اندازه چې ده، هغه په دغه طریقه ډېر اسانه معلومېږي او هر څوک کولی شي. په دې خاطر مې دا طریقه بیان کړله چې هر څوک کولی شي د دې څخه اسانه استفاده وکړي.
ډېر عالي استاد. داسې خو نه کېږي چې مثلا که چیرې سړی یو نبات وګوري، وویني چې پانی مړاوی دی، پانی ژیړ دی، نو د فتن د تګې دی یا باید ضرور ورته ورسول سی، دا نه خدا کېدای سي کنه؟
هغه علایم معلومیږي. دلته فیزیولوژي د نباتاتو عموما هغه چاته معلومیږي چې هغه مسلکي کچیر دغه مړاوي کېدل د اوبو څخه وي، خو هغه ته د اوبو توصیه کېږي، او کچیر د غذایي مواد کوي غذایي مواد ورته توصیه کېږي، او هغه هم داسې په مرتب ډول سره داسې ژر باید ور نه کول شي. او کچیر دا مړاوي کېدل د امراض یا آفات څخه وي، هغه علایم فوراً تر هغه بوټي معلومیږي. نو مطلقي شخص هېڅکله دقیق انداز نه ورته وایي چې دا ټوله مشکل د اوبو څخه دی، ولې هغه باید معلوم شي چې مشکل څه شی دی، تشخیص وسي، بیا باید هغه شی ورته توصیه شي.
مننه. او د انګورو تاکونه چې د افغانستان په جنوب غرب کې قندار، هلمند او د سیمو کې ځانګړي نوم لري او ډیر مشهور دي او ښه کیفیت لري، څومره اوبه غواړي، څومره پاملرنه غواړي، غواړو بزګران او باغداران په پیپوسي؟
د اوبو یو اسانه طریقه موږ کروندګر ته ښیو، تر ټولو اساسي اوبه چې دي هغه د سهار د لمانځه څخه وروسته بیا تر دغه لس بجو پورې دی کولای شي چې خپلو تاکانو ته یا باغونو ته اوبه ورکړي. او دوهم د ورځې په جریان کې کله چې دغه ګرمي تیریږي، د دوی بجې نیولې بیا تر مازدیګره پورې دی کولای شي په دغه وخت کې خپل بوټو باور کې چې دا دغه اساسي وختونه دي چې باید دوی ورته متوجه شي، ولې بدبختانه زیاتره کروندګر کوشش کوي چې د سهار د لس بجو څخه اوبه ور شروع کړي، بیا د غرمې تر دوو بجو درو بجو پورې چې دا هغه ظاهري وخت دی، او په دا وخت کې زیاتره وخت امراض او آفات هم ډېره شدید حمله کوي، او زیاتره توګه امراض ډېر شدید حمله کوي. او بل دغه د لمر ګرمایش یا کله چې هغه تودوخه رامنځته کیږي، هغه د پر د اوبو مستقیمه لګیږي او اوبه ډېرې ګرموي چې دا خپله د بوټو په تخریب کې مثبت رول لري. نو کوشش باید وته چې اوبه په هغه طریقه ورکول شي چې هغه مسلکي وي، لکه د سهار وختي او د ماپښین طریقه. او بل دغه ترڅنګ د اوبو اندازه باید دې ته معلومه وي، لکه مخکې چې ما وویل چې دی باید خپله د خپل کښت اندازه د اوبو معلومه کړي چې په درېمه ورځ، په پنځمه ورځ یا په لسمه ورځ اوبه غواړي. او د اوبو د ورکولو د موسمونو مطابق زه ځینې لارښوونې دی ته کومه، کچېرې په پسرلي کې د پسرلي په اولنې درې میاشت کې د دې کښت په لس ورځو کې اوبه غواړي، بیا باید کله چې هلته دوبی را نوی کېږي په دا وخت کې باید دې درې ورځې دا د اوبو تقسیم اوقات را نږدې کړي، د دوو څخه تر درو ورځو پورې په اوو ورځو کې. کچېرې شدیده تله رامنځته کېږي، لکه د الوت تله او کوچنۍ تله چې ورته وایي، په دغه وختونو کې بیا دې کولی شي دغه د اوبو تقسیم اوقات حتی پنځمې ورځې ته راولي، یعنې سم نیمای هغه وخت ور نیمای کې، او تقسیم اوقات ور نیمای کې بیا اوبه کښت ته ورکړي. په دغه صورت کې د دې څخه هیڅ کله نه په حاصلات کې کمښت راځي، نه میوې ته تخریب پېښېږي، او نه هم د دې تاکان کمزوري کېږي. نو کوشش باید وسي چې په تدریجي ډول د خپل باغ او کښت څارنه وکړي، او د اوبو طریقې ورته منظمه کړي، نو په هغه صورت کې د دې حاصلات په ډېر منظم او ښه حاصلات به وي. او خاصتا دغه د غورې نیولو څخه وروسته په دغه وختو کې د دې په تیزابي حالت کې دا میوې بیا چې کله دې شکرې حالت ته بدلېږي یا خوږوالي ته ځي، په دغه وختونو کې زیات اوبو ته اړتیا لري. هلته پاڼې هم ډېر تقخیر کوي، او شدید لمر او تودوخه هم موجوده وي. نو دوی باید کوشش وکړي چې اوبه منظم یا پر وخت ورکړي، او هغه اندازه چې اوبه ته اړتیا وي هغه باید ورکول شي.
ډیره ډیره مننه استاد. د ملګرو ملتونو د یوناما په ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د زراعتي حاصلاتو د کموالي عمده علتونه یوه وچکالي ده، بل دا چې تخریب ده د زراعتي ځمکو. دغه دوه عوامل سره ورته دي که څنګه؟ وچکالي خو عامه ده اوس په نړۍ کې، د بارانونو وخت تغیر کړی ده او د واورو د ورېدو وخت تغیر کړی دی. د زراعتي ځمکه تخریب حق لکه وضاحت ورکې استاد، یعنی څه معنی؟ زراعتي ځمکه کمیږي، بیدیا پیره زی جای نیسی، خاورې دوړې راځي په زراعتي ځمکو باندې پریوزي، په مرور د زمان هغه د زراعتي ځمکې هغه لایر یا هغه طبقه چې ده هغه لاندې کیږي، که ودې اکله ووایي استاد؟
دغه د وچکالۍ سیستم چې دی دا په افغانستان کې ډېر چټک روان دی. حتی موږ کله کله ځینې کروندګرو او هغه د ولسوالۍ مشرانو ته به مو ویل چې تاسو کوشش وکړئ چې د اوبو د زیاتو برمو وهلو څخه ډډه وکړئ، د هغه پر ځای تاسو ډرپ سیستم ته توجه وکړئ چې هغه په ټوله نړۍ کاریږي، او حتی تاسو کولی شئ په درې انچ اوبه یا په دوه انچ اوبه باندې شل جربه ځکه خړوبه کوي. ولې د دې هر پنځو جربه لپاره یو څلور انچه برمه والی هغه زیاتې اوبه مصرفوي. د اوبو اصراف یې زیات دی چې دا خپله دغه وچکالۍ ته لمن وهي او زیاتره د اوبو کمښت رامنځته کوي. او د مځکې تخریب په مسلکي توګه د دې مطلب دا دی چې کروندګر مو هیڅ د مځکو د استعمال سره نه پوهېږي. اوس مثلا که یو چاته نوې مځکه په لاس ورکړي چې دا ته د پنځو کال دپاره وکړه دوی د هغه شمه ورکاږي، یعنی مسلسل کښتونه پر کوي. ولې دوی ته د مځکې د غذایي موادو هغه اندازې او طریقې نه معلومېږي چې دا مځکه په کال کې څونه غذایي مواد ته اړتیا لري او کم کم غذایي مواد باید زه ورکړم. د دې عضوي مواد کمه دي، کمپوست باید څونه ورکول شي، ریګي مواد دې ته ریګي خاوره باید څونه ورکول شي، یا دا کومه خاوره د په څه طریقه باید استعمال شي او کم کښتونه باید پکې وشي. ولې دې مسلسل داسې ځکه موجود دي چې خلک مسلسل مثلا درې کاله څلور کاله غنم پر کوي او غنم هغه بوټي دي چې شپاړس عناصر د ځکه په یو پلا مصرفوي او کله چې دا شپاړس عناصر مصرف کړي په هغه کې بیا نور کښتونه شاسلات نور کوي ځکه د ځکه شمه ختلې وي. بیا دلته یو بل غټه بدبختي دا ده چې کله غنم وکړل چې دا غټ کورسته دستي ریحان یا جوار هم کرل کیږي یا پمبو ورسره کرل کیږي چې دا خپل زیات مصرف لري او د ځکه ته هیڅ استراحت مرحله نه ورکول کیږي. موږ د دې لپاره د کراپ روټیشن ترتیب لرو یا کرنی سناو. مثلا که څه کال ته غنم کرے پر کال باید پر دې غنم و نه کرل شي، پر دې باید پیاز یا بل شی وکړل شي. قبل کال پیاز پرو کرل چې باید دوام کال بیا پیاز ونه کرل چې بل شی باید لوبیا یو بل څه وکرل شي. یعنی هغه د بوټو خواص په کتو سره باید بوټي تغیر شي. بیا د دې د عناصر په مصرف کې کمښت راځي او د ځمکه نه تخریبیږي. او دلته کچيري څوک وغواړي چې بیرته ځمکه هغه اولنی حالت راولي بیرته د تخریب راوګرځي نو د دې خزيات مصارف واړي او هغه د کروندګر په وسه نه پر نو دی. بیا یو داسې استلال لري چې د ځمکه نور خراب ده، کښت نه کوي، تورې پریږدي چې بیا پر هغه په کلونه کلونه کښتونه څوک نه کوي. یو مسلکي کبر پیښه هغه بیرته آبادوي سمایي مصارف کوي دا کښتونه پر شروع کوي. لیکن غیر مسلکي کسانو څخه د ځمکې خرابې سي تخریب سي ځمکې زراعت نه خراب سي او دغه ترڅنګ ځمکې هغه حتی د کلبې طریقې له دې تسمینه معلومیږي. نو په دغه صورت کې د ځمکې مطلق شمور وکاږي او د ځمکه خرابه کې نو د اصلات ور نه وي او کته کښلات هم یو شی پر کری اطلاعات په ډیر کمی. مثلا مخکې لس پرواره یا پنځه تنه یا لس تنه اصل ورکی داغه پنځه چنده کم اصل به په راتلونکي د تور کوي چې دا ډیر منفي اثر لري په دې باندې.
ډیر ډیر مننه استاد. ما اوریدلی وو چې کچیر په ځمکه باندې شپشته یا رشقه او شفتله وکړل سي اغه عناصر چې په مخکینی کښت کې تر اخستل سي وو اغه ترمیم کوي، اغه جبران کوي، دا خبره درسته ده؟
اغه د نایتروجن مطابق چې دا سپینه سره موږ ورته وایو د شپشت په خپل رشتو کې یو قسم غوټي لري. دا چې غوټي ډول جوړښتون لري چې په هغه کې د نایتروجن په زیات اندازه ذخیره کوي او د ځمکې ته جذبوي چې دا غوښته ځکه ډیره مثبت نتیجه اخلي. ولې ټول عناصر د ځمکې نه سره پر کولای او بل د شپشت یو خواص دی چې شپشت څوک نه ندي، یعنی کچیر دی د غنم ورسره د شپشت وکړي دی مجبور دی دوه درې کاله بل شپشت پر ځمکه پرېږدي بیا هم ځکه سمه پاتېږي. ولې دا څه نه دي کولای چې د یو کال لپاره شپشت وکړي ځکه شپشت تخم هم ګران دی او دغه کښت هم ګران دی. بیا چې د ضرورت ورته ونه لري په هغه صورت کې کله چې ټول شپشت نه سي کولای یا شوتل نه سي کولای هغه څوک یې کولای شي چې هغه حیوانانو سره ولري مالداري ولري هغه کولای شي چې د شپشت د کښت هم استفاده وکړي. ولې اصول یې دا دي چې دوه کاله تر درې کاله باید ځمکه پرېښول شي چې هغه په ځمکه کې د غذایي موادو یو قسم ذخیره پاتېږي او د استراحت مرحله ورته ویل کېږي چې مثلا دې د نورو هغه زیات مصرفو بوټو څخه راګرځي یوازې شپشت پکښې کوي. نو په دغه صورت کې یو څه ګټمن تمامېږي ولې د یو کال لپاره فایده نه کوي.
ډیره ډیره مننه استاد. بل پوښتنه دا ده چې چیرې د شاتو د مچیو نه کار واخیستل سي، د زراعتي ځمکو تر څنګ فارمونو ته اجازه ورکړل سي، فکر نه کوي چې دا به مؤثر وي او حاصلات به زیات کړای سي؟ ځکه اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې حاصلات رپورټ ورکړل شوی په داسې حال کې 50% کم شوي دي چې نفوس زیاتیږي، یعنی نفوس مخ په زیاتېدو دی او ویره دی قحطی ده. نو څه فکر کوي چې کومچي فارمونه د زمبورداري د زراعتي ځمکو تر څنګ زموږ بزګران په دې پوه کړی سي دا ګټور دي، نو څومره به مؤثر وي استاد؟
د شاتو په بخش کې زه خپل اساسي کار کوم، د شاتو تجار یم. نو ماته معلومیږي د شاتو مچۍ چې دا یوازې د ګردابشانۍ لپاره یا د پولینیشن لپاره مهمې دي، ولې د حاصلات په زیاتوالي کې نور دوی مثبت رول نه لري. هغه په هغه صورت کې دوی رول لري چې کله یو باغ یا دغه کښت باغ یا هم ځینې درختې چې هغه ګلان زیات کوي، ولې ګردابشانۍ په خپله صورت نه نیسي؟ نو په هغه صورت کې مچۍ د دې لپاره ګټورې، ولې د عمومي کښتو لپاره مچۍ مهمې نه دي او نه مچۍ دونه ګټه ورته رسولی شي؟ دوی خو ځکه حاصل خیزه کولی نه شي، نه د ځمکې عناصر اضافه کولی شي، نه زمځکی وچکالی ورکمولای شي، او نه هم د دې امراض او آفات پر کنټرولولای شي. مچی یوازې د ګل په ګردابشانی کې مثبت رول لري چې هغه هر څوک ولې په خپل باغ کې باید یو 50 صندوقه ولا صندوقه مچی ولري. خو ولې بدبختانه په افغانستان کې خاصتا په جنوبي غرب ځون کې څوک د مچی پالن او روزنه هم په دې خطر نه سي کولای چې دلته د وفاشي زیات کیږي، د افاتو د وفاشي بيخي زیات کیږي. دلته داسې دواوي کاریږي چې هغه مثلا ځینې باغونه کې آتا هفته په هفته حشره پوش یا انسیکټایز کاریږي چې دا خپل مچی په اسانۍ سره وژني، او هغه فارمداران چې دلته مچی ورته راوړي هغه زیانمن کیږي. نو ښه خبره دا ده چې دلته د بیولوژیکي کنټرول ښه کار واخیستل شي، تو کیمیکل زیات کار نه کی په هغه صورت کې مچی مثبت رول لري، او هغه په ګردابشانۍ کې د ځمکې په اصلاتو په اصل خزه کې نور کار نه ستولای.
ډیر مننه استاد. ټکنیکی همکار مې راتوي چې یو ګران اوریدونکو په خط کې دی، کساسو اجازه وي استاد روابي خلو نغړو ډیر منتظر پاتې سي، اوس هم منتظر پاتې سوی دی. مهرباني وکړئ مایکروسافت په خدمت کې دی ژوند رنگونه خبرونه له ازادي رادیو. مهرباني وکئ مایکروفون ستاسو خدمت کړئ. مهرباني وکئ فکر کوم ټکنیکی ستونزې لرو، غږ مو ناوړه دل کیږي، بیا به راوخلو. مخکې زمونږ ګران اوریدونکو مخاطبانو موږ ته پوښتنې پرخېدي استاد، د دوی پوښتنې به واورو او تبصری هم.
السلام علیکم، او پادر یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لشي. پیرزوین په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدی صاحب ته شراغلاس وایم، خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پوښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي. د چې زموږ په علاقه چې کوم می او بودی یا چهان دی دا آغا او با تروی دی یا زین دا ترخی دی، نو سنگ کولای سوچ پا دا ترو یا ترخو او با شا اصیلات لاز تراولو، مثلا کم کشتونه او کرو، کم بوچه او کرو، مثلا دا داغا ترو ترخو او با سر کم تخمونه جور دی چه باید و کرل سی. دا مثال پا توگه پوندانه ده باید وکړل سي، نو وکړل سي، نو داسې که ځینې زراعتي تخمونه راته وښیي چې دغه تخمونه باید په دغه ترو او ترخو اوبو وکړل سي، ډېر به خوشحاله سو.
احمدی صاحب زموږ ګران بل ګران اوریدونکي رخصو په ټلیفون باندې، دوی به هم راواخلو، بیا به دواړو ته تاسو توصیه ولرئ. مهرباني وکئ ځان معرفي کئ. مهرباني مایکروفون په خدمت کې دی، مهرباني وکئ.
سلامونه تاسو ته او د خبرونه معلومات وړاندې کوم د دې.
وعلیکم السلام، ځان راو پیژنئ، ځان معرفي کئ.
حق شهاب خبرې کوم ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ نه میاړي کني ولې دا تاسو سره مایکرو کوم
غږ مو قطو وصل شو بیرمنیو کې خپل پښتنه وکي
زمونږ دې دې
د ګران اوریدونکو
غږ نت زې پرونی د ملمنه دا پښتنه چې موږ څنګه کولای شو په وس وخت کې د زمک کلان دی
د زمک کلان دی
هغه لري ځان سره
وو غږ مولرم
او bale زما پښتنه په دې ډول و د ګران استاد محترم نه چې موږ څنګه کولای شو د زمک کلان دی وب مدیریت کو په وس وخت کې
مننه مننه پښتنه مو واخیستله استاد احمدی یو ورور له قندهار تماس نیولې او د بل ورور له نګرهار لومړی ورور مهرباني مهرباني
هغه ورور چې د کندهار د فکر کوم راځه سوالي تماس نیولې او هغه ورور ته زړه جواب ورکوم چې په تر وو بو کې عموما کښونه نه کیږي هر څوک چې په خپل مځک کې تروی او بل لري هغه باندې لومړی دای کښنه کوي دوه په اصلاح کې باید مهم اقدامات وکړي تر ټولو اساسي او اسانه طریقه د تروی او بل د اصلاح لپاره دا ده چې دغه وبه د برمیز خدیر عباسي یو خټینه आवाज بدی ورته جوړوي یا خاورینه आवाज کله چې په هغه आवाज کې حتی ځینې د فلټر طریقې هم څه چې هغه غټ کاڼي یا ځینې داسې مواد ورته چول کېږي چې دغه د مالګي اغه په دې چې دا باید لاندې رسوب وکړي سربېره نه او بچي هغه د مر انرژي پر ستپتیږي او سره جمع کیږي بیا دا وبدې کول چې پر کښته استعمال کیږي نو ستکم د برمیز خره تر وو ګوره ایستل او په کښته استفاده کول هغه چې هر څونه مقاوم بوټي وي وده نه سر سره کول او حاصلات دې نه سر کول ولې یوازې د بوټو ژوند دي پات کېدل مهم نه دي د حاصلات اخیستل مهم دي او بل د کښتونو اړوند د کښتونو تخمونه چې دی هغه ډیر نازک دي پترو وبو چې مطلق ود نه کولای یو ځنې بوټي اوس لکه انار دې تر نه پی اچ پر یعنی تر نه پی اچ پر چې تر ویو بې هغه وبو چې انار گزاره کولای چې ولې شاسلات نه سر کولای زیتون دې گزاره کولای سي کله کله شفتل وو شپشته گزاره کولای سي لیکن هر څه بیا گزاره نه سي پښ کولای ودی باید کوشش وکړي چې د وګړو لپاره خچنه او ځنه جوړ کړي او کچېر هم ځکه تروی او به خوږی بیاغه داغه لپاره دی کولای شي چې د ځکه لیچینګ یا پرولل تر سره کړي لیچینګ یا پرولل دا معنی لري چې پمځکه کې وګړه دی دندې دروي بیا شاو خو د ځکه جر ورته کاږي دا جر به یو نیم متر یا 2 متر جواري د لښتې په شکل شاو خو ته چل کیږي بیا شاو خو پر دمځکه پندل لاګرځول کیږي او ګور کول کیږي کله چې هغه پمځکه جذبيږي لاندې د سوري په طریقه سره خپل سوري کوي د غجرونو ته او به وځي او هغه به د دې د جمدي کریستل سچ په دې کې د دې کې لچنګ را مې کیږي حتی غذایی مواد هم ځنې پرل کیږي ورسته بیا دې کول سچ په هغه کې حیواني سره یا کمپوست اضافه کی او د غذ د کښتونو کار واخلي دا د کندهار د ورور جواب او د جلال آباد ورور ته به وایو چې د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره باید څنګه ترسره کړو نو په اوس سيزنو کې یا په اوس وختونو کې موږ تاسو نه کولای چې د اوبو نورې ذخیره کو ځکه بارانونه نسته او رښتونه نسته نو به موږ د کمی خوا ذخیره کوو په اوس وختونو کې ټول کسان یا کروندګر یا بزګر چې دي هغه کوشش کوي چې د ځمکې لاندې اوبو لار او باسي او مصرف کړي د ځکه لاندې د اوبو ذخیره کول په جیم کې او د اورشتونو په موسمونو کې تر سره کیږي چې په دې کې چکټېمونه شامل دي باید په ولسوالۍ کې چکټېمونه ورته جوړ شي په شار کې هغه زړې برمې یا تان چې په کورونه کې موجود دي دوه سر ته باید جالي ورکول شي جالي سیستم د سترای کمې او بچي دي دا باید ټول هغه زړه ته یا برمې ته چې وچه سوي ده هغه ته باید ورلسي چې هلته وبو هم دي چې دي زمځک شکم ته دا کته د هر ولایت په هر کور کې دا چې یو برمه یا تا موجود وي چې د بارانو به ورته ورلویږي او الته ذخیره کیږي زمځک پر چارج یا بیا د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري او بل تر ټولو اسان طریقې دا ده چې دولت او عام خلک په ګډه سره د خپل کلی یا ولسوالۍ شاوخوا جوړ تان وکیندي او وته یو خاص سرپوښنه چې د جالیدار سرپوښنه هغه ورته ورکول شي او بیا دغه د باران او بور تر ازه حل ذخیره کیږي د هم دنځي کې پر چارج یا په دوبو په ذخیره کول کې مثبت رول لري. ولې متاسفانه زموږ په ولسوالۍ کې وسم هر ورځ خبر نشریږي چې برمیته پښنې لیدلې دي شزل ویدلې ده نارینه لیدلې دي چې هغه خپل دغه غټه ستونزه رامنځته کوي. نو زه نه پوهېږم چې دغه عمل به کله تر رسېږي، دغه د برمو سرونه به کله پټ شي، او دغه چې چکټیمونه سان یا غټې کنجې به څه وخت وکیندل شي چې په هغه کې اوبه ذخیره شي. که چیرې موږ تاسې د اوبو په سپما کې مثبت رول ونه لرو، د زیات اوبو د استعمال پر ځای کمې اوبه استعمال نه کړو، هېڅکله موږ نه شو کولای چې اوبه ذخیره کړو. ان په کورونو کې زیاتره خلک زیاتې اوبه مصرفوي. د یو او دسته لپاره مثلا تقریبا 40 لیټر اوبه مصرفېږي، د غاښ پرېولو دپاره 5 لیټر 10 لیټر اوبه مصرفېږي، د ځان پرېولو دپاره 40 لیټر 30 لیټر اوبه مصرفېږي. نو د اوبو سپما چې دغه په انسانانو پورې اړه لري، هر انسان باید کوشش وکړي چې خپل اوبه وسپموي او نور ته هم توصیه وکړي. او په کښتونو باغونو کې تر ټولو اساسي طریقه چې دغه په اوسني وخت کې هم کښتونه په ډرپ سیستم کېږي، هم باغونه په ډرپ سیستم جوړیږي، چې هغه په ډېرو کم اوبو سره روزل کېږي. د دې پر ځای چې موږ زیاتې برمې ووهو، باید په یوه برمه باندې 15 لیټره مځکه د ډرپ سیستم د لارې ورزو. او په جلال آباد کې د ډرپ سیستم ډېر مخ پر وده روان دی، او هلته زموږ یو بل همکار انجینر صاحب عزیز سیدی هلته بیخي زیات فعالیت کوي د ډرپ سیستم اړوند، او خلکو ته زیاته توصیه کوي او عملا کار هم پکې کوي، چې ډېره مثبته نتیجه یې ورکړې ده او کروندګر ډېر تشویق شوي دي په دې برخه کې.
ډیر مننه استاد له جامع معلوماتو څخه. مو خدای وکړي چې موږ د وګرانو اوریدونکو د خپل پښتنو جواب اوریدلی وي. استاد که اجازه وي یو پیغام نشرو، یو اعلان راګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
استاد څوک اسو نور مخاطبانو او اوریدونکو هم پیغامونه را لګلی دي او ری ګورو ته څه پوښتنه لري.
سلامونه، زه عزت الله پټانم د روزګان ولایت څخه. د زراعت کرنیز حاصلات نسبتا د پخوا په پرتله 50% راکښته شوی دي، ځکه چې لږ عامل یې اوبه دي او وچکالی ده، او دا واضح خبره ده چې کښت په اوبو سره وده کوي. دوهم علت یې د کوډ یا هم د انبارو د قیمت لوړوالی دي، چې د پخوا په پرتله د انبارو قیمت 3 چنده سوی دی. نو د بزګرانو د وسط توانایي د همدې کور د رانیولو نه لري. درېم علت یې بیکیفیته دواوې دي، شرکتونه یې خپل سوداګري پر کوي او بیکیفیته شی بازار ته وړاندې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو او ټولو درنو محترمینو ته سلام وي. زه نعمت الله د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ په زراعتي کښتو کې سږ کال کې ډېر کمښت راغلی دی، یعنې په 50% کې 50% کم شوی دی. یعنې په پخوا چې به یوې باوړۍ 25 خرواره غنم کوله، هغه سږ کال په 12-12.5 خرواره باندې درېدلی دی. نو بله ارزو مې دغه ده، اوس که څوک موږ سره مثال خبره د مرسته کیږي، نو زما دغه پیغام باید تر هغو پورې ورسیږي چې ستړی خوار او غریب په دا دشتو کې ډېر څه بې حده بې اندازې دي. کمې مرستې چې راووځي هغه اوس هم په اوس وخت کې تر خوار او تر غریبه پورې نه ورسیږي.
احمدی صاحب عزت الله پټان له اروزګان تماس نیولی وو، پیامې پریښی وو، او نعمت الله له هلمند دواړو اتفاق نظر درلودی چې سږ کال د دوی حاصلات کم شوي دي. تاسو څه سپارښتنه ورته کوئ؟ مهرباني وکړئ استاد. عزت الله پټان
ورته چې د اروزګان څخه تماس نیولی وو، د هم دایدا کوله چې پښتنه کې د حاصلات کم شوي دي، او د دریم د یاد کل یو د اوبو کمښت دی، بل د کود ګرانښت یا کیمیاوي سر ګرانښت، بل د کیفیت د واوی دی. دا درې سره خبرې پر ځای دي. د اوبو کمښت په صورت کې ممکن په ټول افغانستان کې موجود دی، او د مخکې مو ویل چې کروندګر باید د دې په استعمال کې ډېر احتیاط وکي او کوشش وکي چې خپل کښتونه په ډېر سیستم واړوي. او دوه هم د کوټ ګرانش تخپل په کروندګر پر اړه لري. اوس ما درته وویل چې په افغانستان کې یوازې تور او سپینه سره زیاته کاریږي او پر دې باندې ځینې تجاران د زیاتې پیسې ګټي. ان په ډېر ټیټ قیمت دا کودونه راوړي او اکثریت کودونه بې کیفیت هم وي. او هغه کودونه چې باید مخکې راوړل کېدل هغه اوس نه راوړل کېږي. نو دوی چې په کم نیت او عقیده سره کودونه کښتونه ته وړي هغه هغسې کار نه ورته کوي او بل دوی د مسلکي کسان سره هیڅ مشوره نه کوي او نه د مسلکي کس په هدایت سره ځینې کیمیاوي سرې چې هغه ډېر مفید وي او عصري سرې لکه انپیکا کودونه چې په مختلفو فیصدۍ سره موجودې دي، مایکرو ایلیمنټس چې مایکرو موجود توایو او ځینې نور مختلف امینو اسیدونه دي د قوت توایو مختلف تولو سره دي چې هغه مختلفه کمپنۍ د دغه تولید نوم بیا فرق کوي چې په هغه کې زیات لګښت او کم لګښت عناصر موجود دي چې مخکې مثلا پر یو کښت باندې پر یو جریب 2000 افغانۍ مثلا تللی اوس کولای شي چې د مسلکي سړي سره مشوره وکړي پر یو جریب 450 افغانۍ مصرف راځي چې هغه د دې پر اصلاتو ډېر مثبت رول لري او کښتونه یې شاسلات ورکولای شي. او بل د بې کیفیت دوا او استعمال تر ټولو غټ عمده عامل چې دی هغه د بزګرانو د سواد نه لرل دي. بې کیفیت دوا عموما ما تل پر دې خبرې کړې چې په افغانستان کې بې کیفیت دوا د بزګرو د سواد نه درلودلو په خاطر ورکول کیږي او دلته پروژې زیات او په دې کې ګټه هم د دکاندارانو زیاته ده ځکه کروندګر په تاریخ نه پوهیږي، د دوا په کمپنۍ نه پوهیږي، په کیفیت د دوا نه پوهیږي، په پیسې نه پوهیږي چې څونه پیسې ده او کوم مواد پکې دي. هتا دې ته په مختلفو نومانو سره دغه دوا ورکول کیږي چې اوس بيخي جالب نومانی او پیسې دي د ټانک په نامه سره، د راکټ په نامه سره، د مختلفو نومانو څخه استفاده کوي چې کروندګر هم دغه نوم واوري، کوشش کوي چې هغه شی کار ځکه دی وایي وای دا ډېر قوت لري دا شی ولې موږ چې پیسې دی وګوره هغه ډېر ټیټه پیسې دی وي. ان د سایپرمیترین په نامه سره یو حشره کوش راځي چې هغه عموما د چنجي د وژلو د لپاره شکار کوي. د کمپنی اصلي جنس چې راځي هغه په 30 پیسه کې راځي ولې ځینې تجارانو په 15 پیسه کې جوړ کړی دی کروندګر ته ورپیې ورشه کې به تیمر کوي کروندګر دغه په پیسه نه پیږي استعمال یې کوي ته جوړ نه کې دغه نور مختلفې دواوي دي چې زه د ټول دواو نمان ځکه نه سم یادولای چې بیا به تجارت مستقیما دا وایي چې دا د مشتخار وولو خدا ډېر غټه بدبختی ده چې تجارت دې ته توجه نه کوي، د خپل پیسو ګټ ته حساب کوي او بزګرم به چاره ورته تربلی خواريږي او اندې خپل سیواتوم توجه نه کوي. زه تل ورته وایم چې تاسو کې دواد ولری پراتنین کې د خپل کشران مکتب ته ولېږي او ځای ولېږي چې په پوسیا او ستاسو لپاره غوښ لاسې نو دا ستونزې موجود دي. او د نعمت الله ورو ته هلمند څخه چې ول د اصلات کمښت دی بالکل د اقلیم بدلون دوبو کمښت او د نور ستونزې چې هغه مثلا پر وخت د کوټ نه استعمال دی یا سمه طریقه باندې نه استعمال دی نو هغه مختلف ستونزې رامنځته کوي. او هغه د مرسته موضوع چې دا ویل اغه کېدل چې په دغه ساحه کې داسې څه موجود دي.
مننه ډېر استاد. څلور نور ګران اوریدونکو هم دي موږ ته پیغامونه پرې خېدي غواړو په نوبت دوه واورو استاد او تاسو خپل لارښوونه ورته ولري.
السلام علیکم، زه حجی محمد قاسم د فراه ولایت د بالا بلوک تولس والی څخه تاسو سره مخاطب یم. دا کومه د بچي ملګرو ملاتو وړاندې کړی ده چې سږ کال حاصلات نیم په نیمه کم شوي دي. دا موږ په 100% کې تاییدوو او تر نیم لا هم ډیر کم شوي دي. سږ کال بیخي ډیر حاصلات کم شوي دي. دا دغه ګل او په وخت کې چې کوم غنم دا نه ورولېدل وږې وایسته ده په دغه چیم کې یو وار یخ سو بیا ګرمي سو نو چې دغه وجه څخه نه حاصلات کم سو او په دې پسرلی کې په فا بارانونه ډیر کېدل. سږ کال بارانونه هم ونسوه نو چې دغه بارانو د وجه څخه نیو او کله دغه ګرمۍ او د یخ د وجه څخه نیو نو اقتصاد د خلکو ورځ په ورځ سره کمزوري کیږي. نو زه هیله لرم چې د زراعت مسؤلین و دې دغه ته ډیر متوجه شي او زموږ کم تجاران وړونه چې د ایران څخه یاده
چې نن څخه نکمې دواګانې راوړي هغه ډیر به کیفیت دی پر دې غنمو باندې چې موږ یې پاشو هغه ودی غنمو ته تاوان رسېږي خو وښو ته تاوان نه رسېږي.
نوم یې زولا عزیزی د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غواړم د کرهنې په اړه باندې ستاسو سره یو نظریا شریکم. د افغانستان ځمکې د کرکیل لپاره یو غوره جوګه دی او ډېرې مناسبې او په زړه پورې اوبه لري چې دا د کرکیل لپاره مناسبې دي او ډېرې ښې دي. متاسفانه په تعصبانه شکل باندې باید وویل سي چې په افغانستان کې زیات خلک د کرهنې په اصولو او د هغو په چارو باندې نه پوهېږي او په سمه توګه خپله کرهنه سرته نسي رسولی، چون دوی د لارو چارو سره نه دي بلد او مربوطه کومې دواوې چې دي د کوم مرض دپاره چې دي دوی یې په بل نامه باندې استعمال کړي چې دا هم د کښت خرابوالی او یا هم له منځه تللو سبب ګرځي. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر دا ده چې زموږ خلک د کرهنې سره بلد سي او دوی به یوه ښه کرکیله ولري او بل په نورو نړۍ کې اوس نورې لارې په لار باندې اچول کېږي. د مثال په ډول باندې د کرکیلې د اوبو لګولو دپاره یا هم د ځمکې د خړوبولو دپاره مختلفې طریقې دي چې په هغه سره ډېرې کمې اوبه مصرفېږي. متاسفانه چې موږ د اوبو سره هم نه یو بلد او په هغه پخوانۍ چارو باندې په هغه پخوانۍ رقم باندې هغو اوبه استعمالوو چې دا هم د اوبو د زیات استعمال سبب ګرځي.
استاد له فرانه له بالا بلوک ولسوالینه محمد قاسم تماس نیولی او دغه راز عزیز الله عزیزی د قندهار له میوند ده د دوی د تبصرو په حق له کتا سو ورته سویل غواړی مهرباني.
مننه اجي محمد قاسم د پراخ چې بالا بلوک ولسوالی ته تماس نیولی او د کښت د اصلات په کمشت خبري کولی او دا یادونه ما مخکیم وکړله چې سږ کال اقلیمي بدلون ډېر منځ ته ودی او آن د پسرلي په جریان کې چې کله د غنم د وږي موسم هوا ډېره چټکه ګرمه سوله چې هغه غنم یې دې ته مجبور کړله چې خپل وږي راوباسي او دانه پخه کړي. کله چې غنم وږي وایستل د دانې پخوالي تر رسیدل په دا وخت کې بیرته هوا یخ سوله یا سړه سول د دوه هفتو لپاره بیا وروسته بیرته حرارت درجه بدلون مومي چې په هغه کې غنم زیات زیانمن سوله. دې ته موږ په زراعت کې د بوټ خطا ایستل وایو. حتی دا په نور ملکو کې په مساوي توګه د هوا بدلون شان په کښتونو کې رامنځته کوي ترڅو حاصلات دغه بوټ خطا بسي او خپل حاصلات ترلاسه کړي. ولې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او طبیعي آفت په خاطر داسې مشکل پیښ شو چاغه د اصلات پر کمش ډیر مثبت لري او د ګرمۍ او یخ حساب د پدغه کې ورسره ذکر شو چې دیول ګرمۍ او یخ په خپل وخت نه دی راغلي بلکې به وخت را رسېږي خپل اقلیمي بدلون دی او د بې کیفیت دوا واړون چې د غورور ویل دا بالکل حقیقت دی. بې کیفیت دوا یو رستر بلې زیاتې جم ولې بیا هم کنټرول کیږي خو ځینې کسان په کچار راوړي او حتی کوشش کوي چې دا څه تر راوړي چې هغه چې د دې ګټه زیاتې او کروندګر ته پیدا نه کوي چې بیا زیاتره وخت هغه دواوي چې بې کیفیت راوړل کیږي د وغو مواد په سدي او دا شادم خراب شوی دا اندازې کمې او زیاتې شوي چې په هغه کې زیاتره وخت حاصلات ته زیان رسېږي او د حاصلات پر کمښت مثبت رول لري او زیاتره وخت کروندګرو ته دغه یو تربیه کوو چې تاسو کوشش وکړئ کله چې تاسو دغه واښه وژونکي یا د وښمونکي دواوې په دبو کې کاروي دا غت خورسته دغه د بی خپل پاکي پرولې بیا ورسل مخېږي چې وڅېږي ورسته دا غت خ بیا د قوت توا یا د افت یا د مرز دوا کاروي. دا سم څه وایي تاسو په کومه دبه کې د وشو دوا کار کړی بیا ورسته په هغه کې د قوت یا د افت دوا کار کوي هغه چې تاسو کله پر کښت پرې کوي نو په هغه صورت کې تاسو کښتونو زیانمن کوي او اصلات مدر کموي. اواز لایل از لازم چې د المنځ خې تماس نیول فکر کوم د زراعت یا ماسلو یا فارغه وو
د کندهار د میوند څخه تماس نیول مهرباني. بله
د میوند څخه د خپل مطلقي وی او د کوشش کوي چې خپل پیغام کروندګر ته پیژدي او د کروندګرو بلدیت د ټکنالوژي او د بخور سیستم سره چې هغه په نور نړۍ کاریږي یوازې ډریپ سیستم.
فکر کوم استاد سره مو تماس پرې سو تلیفوني تماس قاته سو بیا هم کوشش کوو چې ورسره وصل شو د ما هم تخنیکی همکار به دو نور اوریدونکو هم موږ ته پیغامونه را لګلی دي اورې چې استاد را سره وصل شي ځواب ورته وای.
السلام علیکم اوپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې نشي پیرزوینې په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدی صاحب ته شراغلاس وایم خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پوښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي. د چې زموږ په علاقه چې کوم اوبه دي څهان دي د هغه اوبه تروې دي یا ځینې د ترخې دي، نو څنګه کولای شو چې په دا تروو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو، مثلا د دغه تروو ترخو اوبو سره.
سلامونه په دې هیله چې ټول بروغ او ژر وایي طرف وطن خیرت وي. ډاکټر احسان یما د مزار شریف چابلک ولسوالۍ نه سکل مخټټي وو هندوانې کرلې ولې چې سکل او چې کله نسبتا خاورې ضعیفوالي د عمله حاصل هم کم وو، او دغه په څنګ کې اوس ور سره د دهقان لپاره بالکل مارکیټ نشته. ابل ورځ مې هندوانې یو موټر بار کړې وه، هندوانه مې په 1000 افغانۍ وزکته کړې وه، نو خبره دغه ده کنه چې مارکیټ نشته او حاصلات هم کم دي. هغه په څنګ کې په خټکوي کې په هندوانو کې مرضونه هم زیات شوي دي، نو موږ خواهش دغه دی چې د دهقان لپاره یو ښه مارکیټ برابر شي، او هغه په څنګ کې د امراض کنټرول لپاره یو څه د حل لارې وکتل شي، او د ځمکې خاورې د غني کول لپاره د کیمیاوي سرې هغه هم ضرورت دی. نو چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ، مننه. السلام علیکم.
سلام علیکم، جوړ بخیر. سلام خو بانجان دی او د سینور پسلونه دی، د زه خاص ولا وچی دی زیات سی دوا غیر شای مارګل هو وچی دی زیات د سپرانی وچی.
استاد تاسو تماس موږ سره قط سو، خو خوشبختانه دوباره موږ سره وصل شوی. ډاکټر صاحب احسان له بلخ نه تماس نیولی او شکایت درلود چې خټکو او اندوانو مرض پیدا کړی او سکل حاصلات ډیر دي خو قیمت کم د بازار نه لري، او د بل ګران اوریدین کې چې ځان معرفي کړی نه وای بانجان مکرلی دی وچیږي کپلانډو کې دوی ته جواب وای. استاد احمدی
مننه سلامت اوسئ. د احسان صاحب په جواب کې به ووایم چې یو خدا شکایت د جیسه کوي چې ځوانې خټکی ډېر په ټیټ قیمت سره خرڅېږي، چان په 1000 افغانۍ دی خرڅوي، دا ځای ما واورېدی. او بل خپل زیاتره وخت پر بې کیفیته دواوو او غیر مسلکي د دواوو استعمال او پر وخت نه استعمال څخه عبارت دی چې زیاتره وخت موږ توصیه هر کروندګر باغوان یا کښتګر ته کوو چې تاسو کوشش وکړئ د تخم کرلو څخه نیولې یا تخم کرلو تر مخه بیا تر حاصل ټولولو پورې په خپله منظمه طریقه سره او په مسلسله توګه د کښتونو د پاشي ورواکي، هغه که د امراض وي که د افات وي، مختلفې د پاشي کېږي، تر ټولو تر مخه د تخم د لړل د مرض په دوا باندې چې هغه د مرض کنټرول کوي، اوس د توبکونازول په نامه سره یو قسم فنګسایډ یا فنګس وژونکي دي چې هغه عموما تخم ورسره معامله کېږي.
استاد
کله چې په هغه ولړل
استاد یو دقیقه وخت لرو مهرباني.
و پر دوه سترګو او دا مرزونو کنټرول باید د وخت تر مخه تر سره شي، نو بیا زیاتره وخت کچیر الته افات یا مرز زیاتوي دا مشکل نه حلیږي. دا رقم بانجان چې وچیږي، د بانجان د وچېدو اړوند هم زور توایم چې تاسو د افات او مرز دواوی چې کاروي لومړی تشخیص وکړي چې بانجان د چیز خو وچیږي، د چنجز خو، د مرز خو، د اوبو د تنګي وزیاتوال د چیز خو وچیږي، هغه باید تشخیص بیا ورسته دا پښورته وسی بیا هیڅ جنو چې دا مشکل نه پېښ.
ډیره ډیره مننه. زه لتاسونه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم. له ګرانو اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه را لېږلي او پوښتنې مطرح کړې. د ژوند رنګونه خبرونه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو اونۍ پورې مو په مهربان خدای سپارو. بریالي، هوسا او صحتمند اوسئ.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده